پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زیرمل مو یوې بلې پښتو خبرونه ته هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په باب کې لري تر راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اماډیکو مسؤول فلیپ کروپوف پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
This winter we can only support 7 million.
پس سګنی ژمی کې موږ یوازې د 1 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. ډبلیو ایف پی پلان لري چې تر را روانې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
خغلی کروپوف زیاته کړه چې دوی تیرونه یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یو برخه یې هغه پورونو ته ورکړه چې د تیر کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستی وو. هغه زیاته کړه چې ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له امله تیر کال 40 میلیونه کسانو ته د مرستو د رسولو پروګرام وځنډوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په افغانستان کې له 29 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام له پرانیستو خبر ورکوي. په قطر کې میشتې د سفارت شر ظفیر کرنډیکر پرون پر خپل ایکسپاند لیکلي د پروګرام په پرانیستونکې غونډه کې لسلو افغانانو فارغانو سره یوځای ګډون وکړ. میرمن ډیکر زیاته کړې چې افغان فارغانو د اړیکو، همکارۍ او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډېر مهم دی. هغې د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیاتو په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو له ژمنه سایله ویلي دي چې د نړیوال بانک د اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه قرغزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 دسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه. او نږدې 2 اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې تګلارې له مخې به د کاسا زر پروژې بشپړولو عملی کار پایل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او پراتونکو د هغې د عوایدو چارې به افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت به پکې ښکیل نه وي. ورسره هغه چې د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د آیرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې 3 ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوي لوبډل به کې په لومړي ځل ځنی ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. 3 ورځنیو سیالیو په نوم لړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، ریاض حسن، رحمت شاه عظمت عمرزی، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نایب، ننګیالی خروټی، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید ځدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو کې قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. د ویلو ده چې د ورځنیو سیالیو لړۍ به د مارچ په 10 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمېنې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتېری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره په تارمیه ښار کې وشوه. دې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا سرتېری د عراقي پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی. د بیان پر بنسټ په چاودنه کې 4 نور کسان هم ټپیان دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. داعش ډلې د برید پړه منلې ده. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتمن په کور کې د قرنطین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخوانی اصول بدل کړل او ویل د کووید 19 د مثبتې نتیجې ترلاسه کول وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا پر زکام یو ورځ وخت وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دا اعلان داسې مال کېږي چې کووید 19 نور نو د عامه روغتیا لپاره هغه ګواښ نه دی چې مخکې و. کووید 19 پخوا متحده ایالاتو کې د مړینو 3 ملت خو اوس په لاسم ځای کې دی. ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ریچارډ بنټ راپور ته غبرګونونه. د طالبانو رژیم د ځان ضد تبلیغات په لاله خو د بشري حقوقو ملاتړ بنسټونو ستایله ده.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some...
The Afghanistan para da nariwalo khbargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vina larala.
افغانستان کې واوري او بارانونه. نورستان کې طالب چارواکي وایي د پارون اسادآباد او مملارا د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده.
پنجمه دوره نه اور شدت سره روان دي نو د هغه د وجنه په اکثر لارو کې بر پوچین راغل دي
او په ایران کې ټاکنې هلته پروند بول سوجرګیا مجلس او دیوی بلې مقرنه څنګه یاد خبرګانو د مجلس ټاکنې وشوي چې احتمال نن قسمی پایلې اعلانې کی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ستړي مشي سهار مو په خیر زه امید زهیر مالم. د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر ضد یو تبلیغاتي هڅه بللی. خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره مهم بولي. خغلی بینټ د پنځشنبه پر ورځ په ژوندیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 55 غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو سرغړونې دوام لري. د دې خبرګونونو تفصیل په دې راپور کې واوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقوقو ډلو ستایلې د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل ایکس پانه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د شاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکړي. د اوسنۍ او پخوانی سیاست مقایسه په هدف لیکلی چې د پخوا پرتل ټول افغانان شزی او نارینه فزیکی مالی او روحي مسؤلیت لري، څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای، هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نو موارد زیاتوي چې د بنټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګاندا هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر پروند بشري حقوقو شورا ته د خپل راپور لوړاندې کول ورسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په محل د افغانستان د بشري حقوقو په چیر بیا د شزو وضعیت د اندېشنې وړ وبالا ویل. په نننی افغانستان کې لشپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکې انجونې له تعلیمه به برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوندې اندېښنې رامنځته کړې او حتی د جنسیتي اپارټاید بحثونه یې پارول دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقوقو د څار د سازمان د شزو د برخي مرستيالي هیدربار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د شاغلي بنټ د وینا د برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
د افغانستان پاره د نړیوالو خبرګون په مسله کې خاغلي بنټ یو مهمه وینا لرله. هغه د چې د وویل افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه ورېدلې چې له طالبانو سره د لا ژوره تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیرا د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې پرمختګ مخکینه شرط وي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډلیز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتی عاملان بیغمه ګرځي. بده ټینګار وکاو چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د انجونو او شزو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقوقو نوري سرغړونې د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامدار لانجه بدله شوه. دا لانجه په چیرو څباندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خند بلل کیږي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پلانډو صفو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ډیری واورې او باران اوریدونکو له امله د ځینو لویو لارو او ځینو سیمه ییزو لارو د بندیدو خبرونه هم ورکول کیږي. تازه د ځینو نورو لارو په ګډون په نورستان کې له تیرو څو ورځو پرله پسې واورې اوریدنې له امله د پارون اسعد آباد عمومي لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي نن به په خپلو وسایلو او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چارې پیل کړي. د راپورونو پر بنسټ د جمعې ماښام پورې په پارون کې له یو میټر زیاته واوره اوریدلې ده. تفصیل دې راپور کې واوري.
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پنځشنبې ورځې څخه د پرله پسې واورې اورښت ستونزو سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډیری ځایونو کې د زیاتې واورې اورښت او خویدنې له امله د پارون اسدآباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتک پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل آزادی راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمه ورځ نه اور په شدت سره روان دي. نو د هغه د وجه نه په اکثر لارو کې برق کوچنی راغل دي او د واور اندازه هم یو متر شل سانتي اندازه کې ده. تر سٹاپ پورې لار بند ده. کته ان شاء الله دومره واور نشته. تر سٹاپ پورې واور ډیر ده. نو ان شاء الله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست ماشینري باندې خپل تخنیک کې ټیم په توسط باندې لار صفایي وکړي. ان شاء الله د ورسته لپاره تګ راتګ لپاره به صفایي ترتیب جوړ شي.
د تیرو دوه ورځو په جریان کې د پرله پسې واورې له امله تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړۍ نیټه د همدی ولایت نورګرام ولسوالۍ نکرې کلی کې د زیاتې واورې او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې لشلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر ډیر شو ماشومانو خزو او سړیو ته مرګ جوړ لوختي وو. د افغانستان سرپرست حکومت مسولین وای د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د شدیدو بارانونو یخې هوا او واورې له امله نه کسان مړ شوي دي. په لسګونو څاروي له منځه تللې دي او د سالنګونو په ګډون او د سالنګونو په ګډون غنې لارې تړل شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته. مالی وزارت سرکوم مستون صدری اته زر ته زر خلک
د سیان غالو شخ
کندخه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو
له اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نل دکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نماو د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي وخت د طالبانو لرسیدو وروسته د خوځو پر کار کولو بیلابیل بندیزونه د دې لامل شوی چې معلول خځې خپل ګټه وټه له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پنځشنبې پورس د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور کې ولیکل. دا بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشتون ترڅنګ ګڼې معلولې خځې دې تاړ کړي دي چې پر واټونو سوال تکیني. په همدې حال کې په افغانستان کې شمیر معلولې خزی وایي د مالی ملاتړ او د کار نشتوالي له امله له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د خزو وینجنو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي چې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د طالبانو پر لپسې بندیزونه د دې لامل شوی چې معلولې خزی خپل ګټه وټه له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پنځمې پورس د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور خپور کړ او ویل چې دا بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشټوالي ترڅنګ ګڼې معلولې ښځې په واټونو کې سوال کولو ته اړ کړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره د شرعي محرم شتون د فرمان صادرول د معلولو ښځو او نجونو پر وړاندې ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور زیاتوي چې معلولې ښځې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول له تبعیض، انزوا، سپکاوي او تحقیر سره مخ دي. د دې انسټیټیوټ په وینا دا مسله د اندېښنې او خپګان د زیاتوالي لامل شوی ځکه چې هر ورځ افغان معلولې مېرمنې د تبعیض او تعصب سره مخ کیږي چې دا د دوی د وقار او د ژوند کیفیت ډیجیټوالي لامل کیږي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي د هغو کسانو لپاره چې له زیږون راهیسې مایوب زیږیدلي وي ننګونې نورې هم ډېرې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې او نجونې وایي چې له مالي ملاتړ او کم معاش او د کار نشټوالي له امله ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې شبانه صدیقي چې نابینا ده وایي چې د طالبانو د حکومت پر اتک سره یې خپل دنده له لاسه ورکړه او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنتون څلور کلن کورس یې د سالمو خلکو ترڅنګ پای ته ورساوه او د لسانس سند یې هم ترلاسه کړ او د نابینایانو لپاره یې په یوه موسسه کې د بریل خط زده کړه ورکوله.
متاسفانه دولت نه برابر
له بده مرغه حکومت یعنی د طالبانو حکومت د معلولینو لپاره نه د کار زمینه برابروي، نه د حرفوي زده کړو زمینه او نه هم مناسب معاش ورکوي. دولت لږ معاش یو نابینا ته ورکوي چې په حقیقت کې د هغوی ژوند ډېر سخت دی.
دولت برش پرداخت میکنه.
یو بل نابینا میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د شهیدانو او معلولینو وزارت یو شمېر نابینایانو ته د میاشتې 2000 افغانۍ او ځینو ته د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي. تاسو په خپل پوهیږئ چې په دې ګرانۍ کې دا پیسې د یو کس لپاره بسنه نه کوي، د کورنۍ لپاره خو بیخي کافي نه دي.
مخکې تر دې هم یو شمېر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د امتیازاتو د نه ترلاسه کولو په اړه شکایتونه کړي، خو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي و چې سږکال له 1.5 میلیارد افغانیو زیاتې پیسې یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د بانکونو له لارې ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې مخکې د ګراوند تورت سلیوشن مرستې رسولو نړیوال سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی خورا ستونزمن دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 16% یې بشري مرستو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د رنګ شوی جمهوری نظام د 2013 کال د یو راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه معلولین شته چې 40% یې ښځې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادۍ رادیو خبرونه سلیروي ساعت ازمو په پاڼه واوري. ازادۍ رادیو ټکی کوم زموږ ادرس دی. د سربیره مو په ټولنیزو رسنیو هم سره لشي. د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه، ایکس پاڼه، یوټیوب، انسټاګرام او ترخواي وس واتس اپ ګروپ هم ساسي په خدمت کې دی. کولای شئ ټول خبري موضوعات هلته وګورئ، ویل ولي او حتی وای ورئ. زموږ خبرونه تر تاسو له هر لارې، له هر ممکن لارې در رسیږي او ازادۍ رادیو د خپل خبراوي لپاره وټاکئ. ایران کې خلکو پرون د ولسی جرګې مجلس او د یوې بلې مهمې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړي. تمه ده چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. په دې انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګلون هغه مسأله ده چې د ډېری څارونکو په میزان ته اړولې ده. تفصیل دې راپور کې.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب یو ولسمه د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت 2 ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقيف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې وروسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لمړني انتخاباتو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې لدې اعتراضونو وروسته خپل لاساتللی اعتبار بیا ترلاسه کړي، دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي و چې رای به ورنکړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بے مفهوم وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرگس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي و چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده، لوی مذهبي مشر، د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایې به ورنه کړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به یې د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یوه سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 8.5% ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40% خلکو رایې ورکړې وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون تر سره کړه او د پنځشنبه په ورځ خبره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رای ورکولو بهیر پیکه و. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی وو، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 42.5% وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کرکټ، د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې پرون افغانستان ته ماتې ورکړه. دا د آیرلند د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې ټیسټ سیالۍ ګټي. افغانستان له آیرلند سره دوه ټیسټ سیالۍ کړې وې. د دې په ګډون لومړی افغانستان ګټلې وه او پرون یې بیا آیرلند ته ماتې ومنله. د مات سره سم د ټولنیزو رسنیو کاروونکو، د کرکټ د چارو کارپوهانو، د کرکټ د ملي لوبډلې په جوړښت، په کرکټ بورډ کې د لاس وهنو او ترخواري د یو نامناسب لوبډلې اعلانول د مات ستر عاملونه ګڼلې وه او په کرکټ بورډ د رهبرۍ په کچه خورا سختې نیوکې کړې وې. خو له دې وروسته، یعنی افغانستان د راتلونکو لوبو لپاره چې آیرلند سره دي او د مارچ په 10 نیټه پیلېږي، له ماتې نږدې ساعتونه وروسته د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند پر وړاندې ورځنیو درې لوبو ته هم لوبډله اعلان کړه چې په هغه کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزه، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، ننګیالی خروټه، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره د کرکټ د چارو پوهانو، ترخوای د کرکټ مینوالو په ټولنیزو رسنیو کې په کرکټ بورډ د رهبرۍ درکه چې نیوکه کوي او هلته د لاس وهنو او د نامتوازنو لوبډلو اعلانول د دوی د هغه څه دي چې دوی پرې پراخې نیوکې لري او په دې اړه باندې ډېر لیکنې هم کړې دي. د آیرلند او افغانستان ترمنځ د ټیسټ د پرونۍ لوبې په اړه چې وروسته لوبډل مشر سو ویلې، د دواړو لوبډل مشرانو او ماتې سوي او د ټولې لوبډلې تفصیل د بختیار سایل په دې راپور کې واوري.
دا هغه شیبی دی چې د آیرلند د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د ټیسټ سیالۍ د ګټلو بریا نمانځي. یا د لوبډلې یوازینی ټیسټ سیالي د شپږو وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. سیالي چې د تیر فبروري میاشتې په 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په ټولرنس اول لوبغالي کې د افغانستان په کوربتو پیل شوې وه، د درېیمې ورځې په وروستي سیشن کې آیرلند وتوانېد چې د افغانستان د 111 هدف پوره کړي. دا لومړی ځل و چې آیرلند د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یاد سیالۍ پچه ګټلې وه او توپوهنه یې کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په یادې پاڼۍ کې ابراهیم زدران نیمه سلیزه وهلې وه او مارک اډیر د آیرلند لپاره 15 لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 233 منډې وکړې او په لومړۍ پاڼۍ کې افغان لوري 108 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼۍ پیل بیا هم ښه ونه کړ. ابراهیم زدران او رحمت شاه زر له لاسه ورکړ. کړل او بل اخره ټوله لوبډلې په 213 منډو وسوځیده. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه وهله. د افغانستان لوري ورکل شوی هدف ایرلند یوازې د څلورو لوبغاړو تر سوځیدو وروسته پوره کړ. په دوی پاړۍ کې د ایرلند لوبډل مشر انډي بیلبرن نی 85 او ټکر بیا 22 نه سوځیدلې منډې وکړې. نوې زدران چې په لومړۍ پاړۍ کې درې لوبغاړي سوځولي او په دویمې پاړۍ کې هم دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل،
I think the first day when we were betting so we
let us be the lumri urad kala che muj shato ko hana wanakra lobamu la la fatla lewa the ireland to pachawun ko pachangde thoga chatak to pachawun ko padir discipline sara to pachawun wakra muj pade lobak ki zini muspat chiki ham dar lodal che the navid zadran rahman allah gurbuz او زیا اکبر لوبوی ایرلند ته د لوبري ټیسټ سیالیو له کبله مبارکي وایم او موږ له دې لوبي هم ډېر زده کړو.
د ایرلند لوبډل مشر انډي بلبرني بیا دا سیالي د خپل هیواد د کرکټ راتلونکي ته مهمه وبلله. هغه وویل،
ایرلند په ملي لوبډل کې وو خو اوس نستا. دا بریا د ټولو شریک ده.
د یاد سیالۍ د سټایلش لوبغاړي جایزه ضیا الرحمن اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د والد چې افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ تر سره کړې دي چې لومړی افغانستان ګټلې وو او په دویم کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شلوریزو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د خبرونه ورسته راپور دا چې میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام یې هم اړوند دي په اروپا کې د میلیونونو کارونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوې ده. پاروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو ملاتړ ډلو ویلي دي چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړل. که څه ورستیو کلونو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې خو زیات وخت د شبکې د کارونکو د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یو جدي موضوع ده. تفصیلي په دې راپور کې
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انستګرام خاوند شرکت دی په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 45 ډلو جوړ شوی بنسټ دی ویلي چې د دوی له ډلې اته شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپل ملي ادارو اصول ته په پام د میټا په باب 13 پنځشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپل کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي، لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په آزادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولای. د سی این این په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې ناقص کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو لامیه کې ویلي، میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تقویه کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د شولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه اداوي رد کړي او د دې شرکت ویان په یو لامیه کې ویلي، دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلکري آیات کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په 13 میاشت کې میټا شرکت 1.3 میلیارد ډالر جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو او له دې سره د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړی وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سلیرو ساعت از دی رادیو واوریز موږ په پانا رادیو ساز خدمت کړه کول شي د ځان خبراوي او افغانستان سیمه نړۍ څخه د روسي موضوعاتو د خبراوي لپاره ساتي رادیو غواره کوي د سربیره په ټولنیز فرهنګي طالبي او مهمو موضوعاتو خبرونه هم در تخ خبرو نږدې کې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او 13 دقیقو ته مخکله دي چې خبرو لنډیسته وړاندې ولاړ